درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نانی کی هیلی میومنی هیله لرم چې جوړ او غوس اکمن بیست شرغ لاست ولسم ټولګي و پنځه ویشتم لوست. ګران زده کوونکو، لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې موږ او تاسې په ګل لرونکي نباتاتو کې د تکثر کم جوړښتونه چې یعنې ګل څه ډول جوړښت لري د هغه د تذکر او تانیس علم وپېژندل، نن ورځ راځو د هغو موضوعاتو په ادامه موږ او تاسې ګل او د ګردې خپرونه همدارنګه غیر زوجي تکثر په کښې کې پېژنو چې غیر زوجي تکثر په څه ډول سره دی او څه ډول په نباتاتو کې غیر زوجي تکثر صورت نیسي. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 155 نباتات یا هم انجیوسپرمز چې دی د تذکر او نسل تولید لپاره ځانګړي جوړښتونه خپل په ځان کې لري، چې ګل د نبات د جنسي تکثیر اساسي برخه ده چې د نارینه او ښځینه تولیدي برخو په لرلو سره د ګرد افشانی او القا پروسو په ترسره کولو کې مهم رول لوبوي. ګل چې دی خپله موږ او تاسې په تیر لوست کې ولوستل چې خاص جوړښت یې درلودی چې د سیپل برخه چې وه چې د ګل بهرنۍ برخه وه او شین و همیشه جوړښت یې شین دی چې د ګل غوټي په ساتنه کې مرسته کوي. بل د ګلپانې برخه وه چې دوی رنګینې پاڼې درلودلې چې د حشراتو او نورو ګرد افشانونکو په جذب کې دوی څه کول دنده سرته رسول. همدارنګه بل د استامین برخه موږ وویل چې د ګل نارینه تولید دی برخه وه چې له دوو برخو څخه جوړ شوی چې یو انټر و بل یې فلمنټ و، چې انټر چې و د ګردې د دانو تولید ځای و، همدارنګه فلمنټ چې و خپله یو نری ډنډه یا ټیوب و چې انټر د انټر ملاتړ یې کوي. همدارنګه بل مو پیسټل وویل چې د ګل ښځینه تولیدي برخه وه چې دا بیا د څو برخو څخه جوړ شوې وه، د درویو برخو څخه جوړه شوې وه، چې د سټیګما برخه وه چې د سټیګما برخه چې موږ وویل د ګردې دانیو د نیولو ځای و، همدارنګه د سټایل برخه وه چې یو نری ډنډه وه چې د سټیګما له تخمدان سره څه کوي نښلوي. همدارنګه بل د تخمدان و د ګل چې دا چې و د تخمچو ساتونکي ځای و، یعنې کوم تخمه چې داخل کې واوسي چې د ګردې په واسطه القا کېږي هغه په د تخمدان کې ساتل کېږي. د ګرد افشانی پروسه چې ده، ګرد افشانی مثال موږ وایي هغه پروسه ده چې په ترڅ کې یو ګرد دانې د ګل نارینه برخې انټر څخه د ښځینه برخې سټیګما پورې چې کېږي انتقالېږي، او دغه پروسه چې ده په دوه ډوله ترسره کېږي. یو چې دی سلف پولینیشن دی، یا مثال خپله چې ګرد افشانی صورت په کښې کې نیسي. یو چې دی غیر خودګرده افشانی ده، یا کراس پولینیشن دی، یا متقابل ګرد افشانی ده، چې ځاني ګرد شیندنه چې کله چې ګرده دانې د هماغه ګل د هماغه نبات د بل ګل سټیګما پورې څه کېږي رسېږي. یعنې په ګل کې دواړه مذکر او مؤنث برخې شتون لري، او د یو برخې څخه ګرده تر تخمې پورې څه کوي ځان رسي. دا څه شي ده؟ ځاني ګرده شیندنه، یا هم سلف پولینیشن. بل څه دی غیر ځاني ګرده شیندنه، یا متقابله ګرده شیندنه ده چې کراس پولینیشن په نامه سره یادیږي. دا بیا چې دی کله چې ګرده دانه د یو نبات څخه د بل نبات ګل ته څه کېږي انتقالېږي. یعنې دوه یو ډول نباتات خپل په مقابل کې یو د بل په مخ کې سره پراته یې، چې په هغه کې د یو د مثال ګرده د بل د تانیس الې پورې ځان رسي، تر سټیګما پورې ځان رسي. دا بیا څه شي ده؟ متقابله ګرده شیندنه ده. د ګرد افشانی میتودونه چې دي هغه مختلف میتودونه دي، چې یعنې یو چې دي د حشرو ګرد افشانی ده چې د حشرات لکه مثال مچان، شات، مچی او نورو دغه کمپنیانو په واسطه یا پتنګانو په واسطه څه کېږي ګرد افشانی صورت نیسي، یا دانې انتقالېږي. او بل چې دی بادي ګرد افشانی ده، چې دا چې دی د باد د ګردې دانو په انتقال کې څه کوي مرسته کوي. دا عموما په هغو نباتاتو کې رامنځته کېږي چې هغوی مثال دغه کوم ژوندي ناقلین چې دي لکه مچۍ، مچان، مثال دا نور ژوندي موجودات، هغوی نسي کولی چې ځان ته جذب کړي. یعنې دوی یو داسې ګل نه لري چې هغه یو ښه بوی او ښه رنګ ولري تر څو دغه ژوندي ناقلین خپل ځان ته جذب کړي، نو ځکه د باد په واسطه ګرد افشانی صورت نیسي. او بل چې دی د اوبو ګرد افشانی ده، چې په دې کې اوبه د ګردې د نو انتقال ترسره کوي، چې په اوبو کې دغه میشت نباتات چې دي څه کیږي لیدل کیږي. ورپسې د کې د افشاني اهمیت چې دی هغه مو تاسې په ډېر واضح ډول سره پوهیږو. لومړی یو خو چې دی القا ده، یعنی ګرد افشاني چې ده د القا لپاره ډېر ضروري ده چې په پایله کې یا په ترس کې دغه نارینه ګمیټ سپرم حجره تر ښځینه ګمیټ پورې رسیږي. او بل چې دی د تخمه او میوې په جوړولو کې، یعنی د القا وروسته تخمونه او میوې جوړیږي چې د نبات د نسل تولید او خپرېدو لپاره ډېر مهم دي. همدارنګه د جینیټیک د تنوع لپاره، یعنی غیر د رقم متقابل ګرد افشانی چې د هغه د جینیټیکي تنوع په زیاتولو کې مرسته کوي چې د نباتاتو د چاپیریالي شرایطو سره تطابق وړتیا لوړوي. د ګل او د ګردې خپرونې وروسته موږ او تاسې د تخمو په خپرولو کې د میوې رول وای، چې میوې د تخمونو په خپرولو کې څه رول لري. میوې چې تخپل د نباتاتو د نسل تولید او د تخمونو په خپرولو کې حیاتي رول لوبوي. او میوې چې د تخمه پخسوي شکل دی، چې د میوې رول چې دی موږ وای دی چې د تخم ساتنه او محافظت کې دی مهم رول لوبوي، چې میوې د تخمونو لپاره محافظتي پوښ په ډول سره ده چې د چاپیریال شرایط لکه باد، باران او حیوانات څخه ساتنه ورته کوي. همدارنګه بل شی دی د میوې پوښ د تخمونو د وچېدو او د فاسیدېدو مخه نیسي، چې د ودې مثال د دوی د رقم ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډیر مهم دی. بچ دې د تخمونو خوراکي ارزښت دي، یعنی ډېر میوې چې دي هغه د تخمونو لپاره مغذي مواد لري چې د تخمونو د ودې او پراختیا لپاره ډېر ضروری دي. همدارنګه د میوې شیره او مغذي مواد چې دي هغه د تخمونو د انرژي سرچینه برابروي چې د دوی د ودې او پراختیا لپاره ډېر ضروری ګڼل کیږي. همدارنګه رزوبل د تخمونو خبرول همدا او بل پراختیا ده، یعنی میوه چې د تخمونو د خبرول لپاره مختلف لارې کاروي. مثال لکه حشرات لکه مچان، د شاتو مچی، همدارنګه پروانی چې دی د میوه د ګډ افشانی او تخمونو د خبرولو کې دی چې کوي مرسته کوي. بل چې دی باد دی چې موږ تاسو ول باد چې دی د تخمونو د خبرول لپاره مرسته کوي، په ځانګړي توګه په هغو نباتاتو کې چې د ګډ افشانی لپاره ته اړتیا لري، یعنی دوی چې د ژوندینه اقلیم خپزان ته نسی جذب کولی. بل حیوانات چې د میوې د خوړلو سره تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، چې د تخمونو د خپرولو او پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. هغه موږ کولی شو مثال ووایو لکه ځینې خرګوشان دي، همدارنګه ځینې الوتونکي مرغان دي، یا ځینې نور لومړي مصرفونکي چې د نباتاتو څخه استفاده کوي، هغه د دوی په جمله کې شمیرلای شو. ورپسې راځو غیر زوجي تکثر وایم. زوجي تکثر موږ تاسې وپیژندې چې په هغه کې تانیس او د تسکیر اله وجود درلودل، چې د دوی د کوم جوړښتونه چې درلودل ګرده د تخمه سره یو ځای کیږي او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کیږي. اوس موږ راځو غیر زوجي تکثر وایي، چې په دې کې چې دی د مثال ښځینه او نارینه برخو شتون ضروري نه دی، دا چې دی په نورو طریقو سره دی چې کولی شي تکثر کولی شي. غیر زوجي تکثر چې دی مثال کله چې وغواړو چې مثال دغه نبات ژوندی پاتې اوغوی وده وکړي، هغه د لپاره موږ نارینه او ښځینه برخو ته نه ګورو او د مختلفو لارو سره مثال د دې چې کوو یو د تخمه یو د بس یو ځای کوو په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کوو. غیر زوجي تکثر چې دی هغه خپل عموما په دوه ډول دی، چې یو یې پیوان او بل یې قلمه ده. راځو دغه کم پیوان او کلمه چې د هغه پیژنو مخکې د دې چې هغه ته ولاړ شو. د غیر زوجي تکثر چې دی طریقې مثال موږ وایو، یعنی په بیل قلمې او پیوان څخه نور طریقې هم لري. اول چې دی قلمه کچیر پلان را روي دی، چې دی په دې طریقې کې د نبات یو برخه لکه شاخ، پانه یا ریښه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي. او کله چې په اوبو کې ځای پر ځای شي، تر څو د دې چې ریښه جوړه کړي او نوې نبات تولید شي. بل چې دی پیوان ول یا گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د دوو نباتاتو برخې یو ځای کیږي تر څو یو نوی نبات جوړ کړي. او د دې طریقې په مرسته د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتات چې کیږي په کښې کې تولیدیږي. همدارنګه پرته د دې څخه بل د لیرنګ په طریقه چې دی په هغه طریقه سره هم نباتات کولی شي چې وکړي، وده وکي یا نور نباتات پکشي، یعنی د پیوند دغه کم طریقې چې دي دوی خپل هغه اساسي دنده سرته رسوي تر څو په دې کې یو نوی نبات رامنځته شي. اوس نو موږ تاسې لومړی پیوند وایو. پیوند کول چې دي د باغداري یو تخنیکي طریقه ده چې په پایله کې یا په ترس کې د دوو نباتاتو برخې چې کېږي او د بل سره یو ځای کېږي. په دې طریقه کې مثال د یو نبات ټیټه برخه هغه د بل نبات د لوړې برخې سره یا شاخ سره چې کېږي پیوند یو ځای کېږي، او دا طریقه چې ده د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نبات تولید لپاره کارول کېږي، لکه د میوې ځانګړي ډولونه یا د ناروغیو په وړاندې مقاومت لرونکو نباتاتو د رامنځته کولو دپاره دوی څه کېږي په کارول کېږي. بل د پیوند کولو ګټې چې دي، دوی چې مثال د ځانګړو ځانګړتیاوو ساتنه ده، یعنې په پیوند کولو کې د والدین ځانګړتیاوې په نوي نباتاتو کې ساتل کېږي. همدارنګه د تولید وخت کمول، چې مثال موږ وایو په دې طریقه کې چې دی نوی نبات ژر تولیدېږي او د تخمونو له لارې تکثر په پرتله څه کېږي وخت کموي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو د ناروغیو او حشراتو پر وړاندې مقاومت دي، ځینې نباتات چې د پیوند کولو له لارې د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. د پیوند کولو طریقه چې دی خپل مختلف طریقې لري، چې یو چې دی ساده پیوند دی، بلې چې دی کلیفټ گرافټینګ یا ټیپ پیوند دی، چې دی هر یو په خپل ډول سره چې کیږي د دن ساتي، او بل چې دی ساید گرافټینګ یا پیوند دی. ساده پیوند چې دی په دې طریقه کې د نبات د ټریسټ او پیوند برخې په ساده ډول یو ځای کیږي، بل چې ټیپ پیوند یا کلیفټ گرافټینګ چې دی هغه په دې طریقه کې موږ او تاسو وایو کم د دې د ټریسټ په سر کې یو ټوټه پرې کیږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کیږي، بل چې دی سایډ گرافټینګ دی په دې طریقه کې چې دی د ټریس په اړخ کې یو ټوټه پرې کیږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کیږي. ورپسې د دې وروسته د پیوند وروسته موږ او تاسو قلمه وایو د غیر زوجي تکثر بل ډول دی، چې قلمه کول چې دی د نباتاتو د غیر زوجي تکثر یو مهمه طریقه ده، چې په پایله کې د نبات یو برخه لکه شاخ پانه یا ریشه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریشې جوړې کړي. کله چې ریشې جوړ کړي بیا د اوبو څخه ایستل کیږي او په خاوره کې غرڅ کیږي. بل چې دوی چې دی خپله د قلمې کولو ګټې چې دی دا هم ډېرې ګټې لري، یعنې د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده، د تولید وخت کمول لکه په پیوند کې چې و په دې کې هم عیني ګټې لري، او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت ساتل دي. او بل چې دی د قلمې کولو طریقې چې دی هغه مثال موږ وایو د شاخ قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند شاخ پرې کیږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریشه جوړه کړي. بل چې دی د پاڼې قلمه کول دي، چې په دې کې موږ وایو په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند پاڼه پرې کیږي او په بیا چې کیږي په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریشه جوړه کړي. بل چې دی د ریشې قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند ریشه پرې کیږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریشه جوړ کړي. یعنی په لاندې سره موږ ویلی سو قلمه کول چې دی د نباتاتو د تکثیر یو ساده او مؤثره طریقه ده، چې د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتاتو تولید د تولید وخت کمول او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. دا چې سو زموږ او ستاسو غیر زوجي تکثر سو چې و مو ویلی، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسه او موضوع مو خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه. لکه هر وخت په څیر موږ راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه پوښتنې تاسو خپل په کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوي او جوابونه لاس ته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، ګل او د ګردې خپرونې څه ډول صورت نیسي؟ دویمه پوښتنه ده، د تخمونو په خپرولو کې د میوې رول څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، غیر زوجي تکثر په څو ډول دی؟ په لنډ ډول یې واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چی جوړ او غوسه من بیاست. شراله ست ولسم ټولګي واش پر وشتم لوسته. وروسته سي درسونه نور پایته رسیدونکې دي، نو کوشش وکړئ چې کوم موضوعات ویل کیږي په دقت سره غوږ ونیسئ تر څو ښه اخز وکړئ. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ککړتیا او ستونزې. یعنې په چاپیریال کې تاسې نن ورځ ډېر داسې مثال د هوا ککړتیا ده، مثال د همدارنګه د اوبو ککړتیا ده چې ډېر تر سترګو کیږي، چې دا چې دی د نفوسو په زیاتوالي، همدارنګه د فابریکو د کم فابریکو دودان چې دی، د موټرانو او د نورو برخو څخه د مثال د لرګیو په سوځولو کې چې رامنځته کیږي، دا ټوله د مختلفو ککړتیاو لامل کیږي، یا د هوا یا د اوبو، همدارنګه د ځینې نور ککړتیاوې چې دي د ډېر ژغونه دا هم په ککړتیاو کې راځي، چې دا چې دی ټوله د نفوس په زیاتوالي سره رامنځته کیږي. نن ورځ موږ او ستاسو راځو د دغه چاپیریال ککړتیاوې پېژنو او همدارنګه د دوی دپاره حل لارې لاسته راوړو، چې مثال په کومو طریقو سره موږ کولی شو د دوی مخنیوی وکړو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 163 صفحې څخه تر 168 صفحې پورې دوام کوي. تاسو نړیوال بدلونونه، نړیوال بدلونونه کې چې دی لومړی موږ او تاسې د ګلخانه اغیزې وا یا گرین هاوس افیکټس دي، چې په هغه کې چې دی مثلا موږ خپله ګلخانه چې دی هغه جوړښت دی چې د نباتاتو د ودې لپاره د حرارت، رطوبت او رڼا شرایط کنټرولوي، او دغه جوړښت چې دی د نباتاتو د تولید او کیفیت لوړولو لپاره مهم رول لري. د ګلخانی اغیز چې دی دوی چې دی د حرارت کنټرول، یعنی ګلخانی چې دی د حرارت درجه کنټرولوي چې د نباتاتو ودې لپاره مناسب شرایط برابروي، او په ګلخانو کې د حرارت درجه د نباتاتو د اړتیاو سره سم تنظیمیږي چې د ودې پروسه مثال دی چې کی چټکی او موثر کی. بل چې دی د رطوبت کنټرول دی، یعنی ګلخانی چې دی د رطوبت کچه کنټرولوي چې د نباتاتو د ودې لپاره ډیر مهم دی، همدارنګه د رطوبت مناسب کچه کې چې دی د نباتاتو د ریشو او پانو د صحیح ودې لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي، همدارنګه د رڼا شرایط دي، یعنی ګلخانی چې دی هغه د رڼا شرایط کنټرولوي، چې دغه کنټرول چې دی د نباتاتو د ودې لپاره ډیر اړین او ضروری دی، همدارنګه دوی چې دی د رطوبت مناسبه کچه د نباتاتو د ریشو او پانو د صحیح ودې لپاره برابروي. چې موږ وویل چې مثال دغه د رڼا شرایط چې کنټرول د سرته رسي د نباتاتو د فوتوسنتیز لپاره دوی چې دی ډیر ضروری دی. ورپسې د هوا جریان دی، ګلخانی چې دی هغه د هوا جریان هم کنټرولوي چې دوی به د نباتاتو د تنفس او د ګرد افشان لپاره ضروری دی، همدارنګه دوی د ناروغیو او حشراتو کنټرول هم په غاړه لري، یعنی ګلخانی چې دی هغه د ناروغیو او حشراتو د خپرېدو مخه نیسي، ځکه چې د ګلخانی چاپیریال د دې لپاره مناسب دی. په ګلخانی کې د نباتاتو د ناروغیو او حشراتو د کنټرول لپاره مختلفې طریقې کارول کیږي. ورپسې راځو د ګلخانی اغیزې وروسته موږ او تاسې تیزابي باران پیژنو. تیزابي باران هغه باران دی چې د طبیعي او انساني فعالیتونو له امله د اسیدونو لکه سلفوریک اسید او نایتریک اسید سره چې سوي وي ککړ سوي وي، چې د هوا د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادي دولو یا افراز کیدلو په پایله کې رامنځته کیږي. کوم تیزابي دغه چې دی مختلف لاملونه لري، دا لاملونه عبارت دي له یو صنعتي فعالیتونه دي، یعنې د فوسیل دغه سونګ توکو کله چې سوځول کیږي لکه د تیل، ګاز او زغال ډبرو چې د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادېدلو د افراز کیدلو لامل کیږي. بل چې دي طبیعي منابع دي چې د ولکانونو مثال د ولکانونو چې څه کیږي راځي، همدارنګه ځنګلونو اورونه او ځینې نباتات هم د دې ګازونو د تولید لامل کیږي. د تیزابي بارانونه چې دی هغه خپل ځان سره اغیزې لري چې دی په نباتاتو، پر اوبو، په ودانیو باندې خپل تاثیرات یا اغیز ښکاره کوي. په نباتاتو کې چې دی تیزابي بارانونه د نباتاتو د پاڼو او ریښو ته څه کوي؟ زیان رسوي. په اوبو کې هم موږ وایو د تیزابي بارانونه چې دی د اوبو د پی ایچ کچه څه کوي؟ القلي توب کچه ور ډیروي، کښته کوي، چې د اوبو د ژوند لپاره زیانمن دي او د ایکوسیستم توازن هم ګډوډوي. او بل په ودانیو باندې یعنی تیزابي بارانونه چې دی هغه د ودانیو د مثال د مجسمو او تاریخي اثارو د زنګ وهلو او خرابې کیدو لامل هم کېدلی سي. د تیزابي بارانونو مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو د فوسیل سونګ توکو سوځول کم کړو. همدارنګه د ککړتیا د کنټرول مقررات کم قوانین چې دي باید د هغه لپاره قوانین وضع کړل سي، او د هغه قوانینو سره باید موږ مخ ته ولاړ سو. او بل د عامه پوهاوي زیاتوال دي، یعنی په چاپېخ په خلکو په مثال شاوخوا کې موږ باید د خلکو عامه پوهاوی د دې اړوند ور ډېر کړو. ورپسې موږ او تاسو راځو د هغه وروسته د تیزابي بارانونو وروسته د اوزون د پور له منځه تلل وایو. خپله د اوزون طبقه چې د ځمکې په اتموسفیر کې یو دغه د یو طبقه ده چې د اوزون ګاز څخه جوړ شوې ده، د اکسیجن او 3 څخه چې شوې ده ترکیب شوې ده، او د ځمکې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري. او دغه طبقه چې ده د ماورا بنفش یا هم یو وی وړانګو د ځمکې سطح ته د رسیدو مخه نیسي، چې د پوستکي سرطان، د سترګو ته د زیان رسیدل او د نباتات د ول لپاره زیانمن دي دغه وړانګې. نو د اوزون طبقې له منځه تلو لاملونه چې دي هغه د کلورو دغه کم سی اف سی اس کم دغه چې دي کاربونونه چې دي، یا هم کلورو فلورو کاربونونه چې دا خپل د کیمیاوي مرکبات دي چې په یخچالونو، ایرکنډیشنرونو، همدارنګه نور محصولات کې کارول کیږي، چې دا د اوزون طبقه یې څه کړې ده؟ تخریب کړې ده. بل چې دی حلونونه دي چې دا د اوروژنې په وسایلو کې کارول کیږي او د اوزون طبقې ته زیان رسوي. بل چې دی هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې د ایچ سی اف سی اس په نامه سره یادیږي، چې د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات چې لږ زیان رسوونکي دي، خو بیا هم د اوزون طبقې ته دوی څه کوي؟ زیان رسوي. د اوزون طبقې له مزه لو اغیز چې دی هغه یعنی کمی اغیز په چاپیریال باندې پر ژوندۍ موجودات باندې لري. دوی چې دی د پوستکي سرطان زیاتوالي لامل کیږي، یعنی په خلکو کې دغه د یو وی وړانګې چې دی کله چې زیات شي د پوستکي سرطان خطرات هم ورسره زیاتی ډیریږي. همدارنګه د سترګو زیان دي، یعنی د دغه وړانګو په ډیرې دو سر د سترګو د داخلي برخه چې دی یا د دوی د رندوال لامل کیدای شي. بل چې دی نباتاتو ته هم زیان رسي، دغه وړانګې چې دي د نباتاتو ودې او حاصل ورکوونکو وړتیاوې کم کوي، او بل چې دي د ایکوسیستم ګډوډي رامنځته کوي. یعنې دغه د یو وی وړانګې چې دي د اوبو، ژوو او ځمکنیو حیوانات لپاره ډېر زیانمن کېدلی سي. د اوزون د طبقې د مثال د زیانمن کېدو لاملونه خو موږ او تاسو وپېژندل. د دې د ساتنې لپاره باید موږ څه ډول اقدامات سرته ورسو، کوم کارونه باید موږ سرته ورسو؟ د دې لپاره چې د اوزون د طبقې ساتنه وکړي اوسې، موږ او تاسو باید دغه زیانمن کیمیاوي توکو کم کړو، لکه دغه د سی اف سی اس دغه چې دي کیمیاوي توکي دي، همدارنګه حلونونه او ایچ سی اف سی اس دي چې د دوی تولید او کارمل چې موږ ویل چې د کومو لارو چارو څخه دوی چکیږي رامنځته کیږي. نو د دې لپاره چې موږ وکولای سو دغه د اوزون طبقه وساتو او د هغې تخریب ونسي، د دې لپاره باید موږ دغه کم کیمیاوي توکي چې دي دوی کم کړو، د دوی استفاده راکم کړو. همدارنګه د دوی پر ځای د بدیلونو کارول، یعنی دوی پر ځای د نورو شیانو کارول باید ډیر کړو. همدارنګه د مثال موږ وویل چې د بدیلونو کارول، هغه لکه مثال د اوزون د مثال دوستانه کیمیاوي توکي لکه هایدرو فلورو کاربون دی، ایچ سی اف سی اس دی، د دې باید کارول وکړو. د چیشي پر ځای د سی اف سی اس او ایچ سی اف سی اس د کارول پر ځای باید موږ دغه کار کوو. همدارنګه د نړیوال تړونونو ملاتړ دی، یعنی د مونټرال په دغه پروتوکول چې دی، قوانین چې دی، په دغه په څیر نړیوال تړون چې د اوزون د طبقې د ساتنې لپاره جوړ شوی دی، د هغه ملاتړ باید وکړو. یعنی د اوزون د طبقې ساتنې لپاره نړیوالې هڅې په 1980 کال کې د مونټرال پروتوکول د تصویب سره پیل شوې، چې د اوزون د طبقې د تخریب کوونکو کیمیاوي توکو تولید او کارول کموي. او دغه پروتوکول چې دی تر دې دمه د چاپیریال تر ټولو بریالي نړیوال تړون ګڼل کیږي، چې په دې سره د اوزون د پور د زیانمن کېدو کم کچه دی چې هغه څه کوي راټیټوي. ورپسې دغه رقم موږ او تاسو دغه د اوزون د پور د تخریب مخنیوي طریقې چې د لکسنګ چې مو هم ویله، تاسو نور هم معلومات پر ډیره و چې موږ څنګه کولای شو د تخریب مخنیوي وکړو. د اوزون د تخریب مخنیوي چې د لکسنګ چې موږ ویل په 1980 میلادي کال کې دغه د مونټرال پروتوکول تصویب کړ، چې هدف یې د اوزون د تخریب کوونکو موادو او دی اس تولید او کارول کومول دي. د اوزون طبقه د تخریب مخنیوي لپاره موږ تاسو ځین اقدامات چې باید اجرا کړو، چې موږ تاسو په تیر وس کې هم په د تیر موضوع کې هم ویل، یو چې د اوزون تخریب کوونکو مواد لکه د سی اف سی اس کومول دي، یا د کلورو فلورو کاربونونه چې دي، د دوی استفاده باید کومه کوچی موږ تاسو اول چې دا چې دی په یخچالونو او کنډیشنرونو او ځینو نورو دغه کې موادو کې استفاده ورڅخه کیږي. همدارنګه حلونه نه دي چې د اور وژنې په وسایلو کې کار ځنې اخیستل کیږي، بل چې دی دغه هایډرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې اچ سی اف سی اس د دې مخفف دي، هغه باید شو کو دي چې خپل د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات دي چې لږ زیان رسوونکي دي، خو بیا هم د اوزون طبقه خپل زیان په کافي اندازه رسوي. د دې مثال استفاده باید موږ کم کړو، او لکه څنګه چې موږ د هغو پر ځای باید موږ د دې بدیلونه کار کړو، لکه اچ سی اف سی اس دي چې دا هیډرو فلورو کاربونونه دي چې دوی په زیان رسوونکي نه دي، کولای شو موږ د دغو پر ځای د اچ سی اف سی څخه استفاده وکړو. او د دغه کم نړیوال ترونونه چې سوي دي، د لکه څنګه چې موږ په کم په دغه 1900 کال کې کم ترون چې سوي وو، هغه د نن روزی په پوره د ډیر استفاده وردی، باید د هغه څخه استفاده وکم. او همدارنګه دغه د اوزون د طبقه د تخریب مخنیوي، موږ مثال د دې اقدامات په مرسته دغه د اوزون طبقه په ورستیو کلونو کې چې څه ده ډیره زیات شوی ده، چې په راتلونکو پیړۍ کې کېدای شي چې مثال دا هم د نور سره کچیر موږ د دوغه اصول باندې مخته ولاړ نسو، کېدای شي د اوزون تخریب نور هم ډیر شي. نو د دې لپاره چې موږ د دې ساتنه کړو سي، او د مثال د دې په ساتنه سره موږ د ډیرو سرطانونو مثال د نباتاتو د تخریبیدلو، همدارنګه د سترګو د رندیدلو د دې شانس مخنیوي کړی اوسه، موږ باید دغه کم اصول چې دي ټول باید په نظر کې ونیسو. دا و از موږ او ستاسو د نن مهمه او ضروری موضوع چې تاسو ټول باید په نظر کې ونیسئ، لکه څنګه چې موږ د درس په پیل کې وویل چې د چاپیریال کم تخریبات چې دي، د هغو سره موږ د هغوی د ساتنې طریقې هم، د مخنیوي د مثال د دې تخریبیدلو د مخنیوي طریقې هم وای، د مخنیوي طریقې مو ول اوس مثال د اوزون طبقه مشترکه کولای شو چې د دوی څخه مثال چوکو ساتنه وکړو او د تخریب څخه مخنیوي وکړو، چې په هغه دغه کم پروتوکولونه چې تصویب شوی دي د دې څخه په استفاده مش کولای شو چې د دې د تخریب مخنیوي مو کړی وي. په اخیرنی برخه کې د هر وخت سیر موږ درې پښتنې لرو، نو مو وی پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ او په صحیح ډول سره واخلئ، ترڅو وکولای شئ چې د سوالو جوابونه لاسته راوړئ. او تر ټولو مهم چې تر مثال تاسو د دې د مخه چې سوالونه مثال جوابونه لاسته راوړئ، تاسو باید د درس موضوع چې کله ویل کیږي هغه ټول نوټونه د درس د موضوع د سر څخه تر پای پورې په دقت سره غوښته ونیسئ او نوٹ په صحیح ډول سره واخلئ، ترڅو وکولای شئ نو مو وی سوالونه ته په صحیح ډول جواب ورکولای شي. لومړنی پوښتنه ده د ګلخانې اغیز واضح کړئ، لکه څنګه چې موږ وویل ګلخانې اغیز څه شي دی په چاپیریال باندې، هغه ټول واضح کوي. دویمه پوښتنه ده تیزابي باران څه مطلب څه شي او تیزابي باران په څه ډول سره منځ راځي. او اخیرنی پوښتنه ده د اوزون د پور د زیانمن کېدو لامل څه شي. سسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی نرم چی جوړو غو سیاکمن بایست شرغ لاست ولسم ټولګي و او وشتم لوسته. نن ورځ راځو موږ او تاسو د چاپیریال ککړتیا او ستونزو موږ اړوند تیر موضوعات مو ویل، چې هغه د اوزون طبقې له منځه تلل او د هغه لپاره مو چې کومې طریقې باید موږ مخته لاړ شو تر څو د دې کم اوزون طبقه چې د هغه له منځه ولاړه نشي. نن ورځ راځو موږ تاسو ککړتیا پیژنو، ککړتیا ډولونه پیژنو او خپل ککړتیا څه شي ته ویل کیږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او تاسو نننۍ موضوع د یو سلو او شپېته مسافې څخه تر یو سلو دوه اویایي مسافې پورې دوام کوي. کرتیا تاسو ټول به د کرتیا د کلمې سره ډیر مخامخ سی یاست او په دې باندې پوهیږئ چې کرتیا چې د خپل مختلف ډولونه لري کېدای سي د هوا کرتیا اوسي د جامدو موادو کرتیا د اوبو کرتیا اوسي یعنی مختلف کرتیا کېدای سي رامنځته سي چې دا ټوله د نفوس په زیاتوالي سره او کم زیانمن توکي چې دوی په چاپیریال کې استفاده کوي د هغو له امله چې کیږي رامنځته کیږي یعنی موږ کولی شو چې کرتیا په داسې ډول سره تعریف کړو چې دا خپل هغه نه غوښتونکي بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشعشع یا هم رادیشن له کبله منځته راځي د ککړتیا څخه عبارت دي او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادیږي یعنې دوی چې دي ککړونکي دي هغه مثال که چیرې موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مس کېږي همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده د موټرانو ماشینات دود دا ټول د هوا د ککړتیا لامل کېږي